السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې شوې دي. ځانې ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر یو شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار اسرار العالم مومن یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخت سزا ورکړل شي. او روسو د هغه غټې حملې دفاع کوي چې روسیې او شامي جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه سیف بیګال مشالو سره خبرو کې ویل دوی غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي.
په تیرو درې څلورو کلونو کې زموږ له روسیې سره اړیکې ډېرې ښې شوې. زموږ دا مهال له روسیې سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نور مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف له یو پلاوي سره په سروزنی سفر وروسته پر داسې وخت للی چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې څنګلتیا راغلي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخت سزا ورکړل شي. نن د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاج اکبر جان په مشرۍ دغه مظاهره وشوه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو، مدني سازمانونو او پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د باجوړ له مامون سره تعلق لرونکي احمد شاه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی و د فروری په 15مه په کراچۍ کې وتښتول شو او په سما یې مړ وموندل شو چې پرې تشدد شو. حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لخوا هغه اګام تر دریو میاشتو ځنډول شوی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول و کوم چې پر ترګرو د مالی سرچینو بندول لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف بیگانه وخته پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړي بیان کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په نامه سازمان پریکړه کړې چې د امریکا پر دې ګام به په سمدستي توګه عمل ونه کړي. برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی و. خواجه سیف د پاکستان دوست هیوادونو ته په اشاره ویلي د دوستانو مننه کوي چې مرسته یې ورسره وکړه. که څه هم په دې اړه زیات تفصیلات نشته، خو رسمي سرچینې وایي چې په دې سازمان کې موجود چین، روس او ترکی د امریکا د غوښتنې مخالفت کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون خلاف په اسلام آباد کې جلسه کوي. عمران نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په ملک کې پر آئین او جمهوریت حمله کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون لخوا د عدالت ضد فعالیتونو خلاف به په اسلام آباد کې خلک راټولوي او ثابتوي به چې پاکستاني ولس له عدلي سره ولاړ دی.
جو وہ پاکستان سے کر رہے ہیں
نموڑے وای هغه چې له پاکستان سره څه کوي نو یو دښمن به هم له پاکستان سره داسونه کړی. په بمباره هم یو ملک داسنه تبا کیږي لکه څنګه چې د یو ملک د ادارو ختمولو سره هغه ملک تبا کیږي. که څه هم نواز شریف پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا په داسې حال کې دا چې نواز شریف تور پورې کړی چې عدالت د دوی پر ضد ناسم ټکي کاروي. البته چیف جسټیس ویلي چې په هیواد کې پارلمان تر ټولو لوړ دی، خو د په خبره د هیواد ټولې ادارې د آئین لاندې دي. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوال بریج په اړه د حقیقت موندونکي ډلې د څېړنو رپورټ بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د کونو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي د سه شنبې په ماښام مشالډو ته وکړه. هغه په دې اړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د هغې وروسته دا چې یو میاشت مخکې وسلوالو د کابل پر انټر کانټینټل هوټل بریج وکړ چې پکې تر شلو زیات کورني او برني مېلمانه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. روسو د هغه غټي حمله دفاع کوي چې روسي او شمی جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې کړي. یو خپلواک څارونکو وایي چې په دې برید کې په تیرو دوه ورځو کې 2500 ولسی وګړي وژل شوي. دا عملیات چې پکې د راپورونو له مخې لسګونه ماشومان هم وژل شوي. پرې د فروری په 16 د ملګرو ملتونو او غربي حکومتونو لخوا د غوسي او خبرداري څرګندوني اهم خطر غلي. خو دې باوجود د روس د بلوچستان وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا عملیات په حق وو. لاوروف په ماسکو کې ویلي چې د موجوده تړونو تر مخه د ترګریز جنگ د هیڅ وجې نشي محدود کېدی. ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي هیوادونو او بشري حقوقو ډلو په تیرو 48 ساعتونو کې د شامی او روسي جازون لخوا په بمباری کې په لویه پیمانه د ولسي وګړو وژنه غندلې. امریکایي چارواکو پرون ویل چې شمالي کوریا چارواکو د امریکا له مرستیال ولسمشر سره ټاکلې ملاقات تر پیل یوازې څو شېبې مخکې ملتوي کړ. تموا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور په جنوبي کوریا کې د روانو جمی اولمپک لوبو پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وګوري. مایک پینس چې د پیانګ چانګ اولمپک لوبو د پرانستې په دستورو کې د یو پلاوي مشري ګډون کوي. داسې ګنګوسې وي چې کېدای شي امریکا او شمالي کوریا د مقاله یو بل سره د خبرو لپاره وکاروي. د مایک پینس د عملي مشر ویلي چې شمالي کوریا چارواکو تمه لري چې مایک پینس به په خبرو کې لږ نرمي ښکاره کړي. خو چې کله ښاغلی پینس په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرې وکړي او د شمالي کوریا پر ضد یې د نوو بندیزونو پلان اعلان کړ، نو د شمالي کوریا استازي له ملاقاته په شا شول او یا ښایي هغوی له سره د خبرو په اړه مخلص نه وو. او اخري خبر د کرکټ سبا د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنمنټ پیلېږي چې پکې وړومبی میچ د پېښور زلمی او ملتان سلطان سرمز دی. دا میچ به د دوبۍ په نړیوال میدان کې د پاکستان پر وخت سبا د شپې 10 بجې وي. پرون نه وخته په دوبۍ نړیوال کرکټ میدان کې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټرافی په ډا کولو دستوره اهم وشوه او همداراز د پاکستان سوپر لیگ پرانستې دستوره به سبا له په دوبۍ نړیوال کرکټ میدان کې ترسره کیږي. په پاکستان سوپر لیگ کې اسلام آباد یونایټیډ، لاهور قلندرز، کراچی کنگز او کوټک گلیډیټرز اهم برخه اخلي.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په رهوانه خبرونه کې باره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له روسي چارواکو سره د سیمې او د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هغه تجویز تر درې میاشتو پورې ځنډولې چې پکې پاکستان نوم د ترهګرو سره مالي مرستې کوونکو په فهرست کې د شاملولو غوښتنه شوې وه. یو کارپوه وایي
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اقوام متحدہ ذیلی ادارہ رہا کہ بھائی کم ملک کے دین و حاغے کے تخاگرہ دا پارا چکم پیسی دی اغور کرے کے گی اور کم ملک کے پیسو چکم تفصیل دے داغی زیادہ خدشات دی یا ثبوت نہ دی.
د پاکستان سینټ په فاټا کې په پخانیو حلقہ بندیو د انتخاباتو لپاره یو قرارداد منسوخ کړی چې په سنو نیوکې او سنې په حق کې خبري کړې دي.
الیکشن ایکٹ 2017 پاغا کم دا غشی ریکمند کړی شوی دی چې د فاټا کم سیټونه دي 12 په 12 باندې پاتې شي.
پاکستانی لیکوال اجاز گل چې د فلمونو تاریخ لیکي وایي د پاکستان فلمونو تاریخ د پښتو فلمونو نه بغیر نامکمل دی.
کم چې ځان ته چوي نن مې ستاره دا درګي وباسما چې بیا ته تا چې بیا ته تا چې تاسو درې ځته په بدو درګو نه ګوره.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای له روسي چارواکو سره د سیمې او پتیره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. نوموړی چې دا مهال د روسي په څلور ورځني سفر دی. بیګا مشال ریډیو ته ویل هوا ته د سفر هدف یې د اسلام آباد او ماسکو د اړیکو پیاوړي کول دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای روسی ته د سفر مخه د سیمې مسئلو حل موندل او د اسلام آباد او ماسکو اړیکې لا نورې ښه کول دي. نوموړی دا مهال روسیې ته په څلور ورځني سفر دی. خواجه آصف بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې له روسی چارواکو سره د سیمې او افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي.
په تیرو درې څلورو کلونو کې زموږ له روسیې سره اړیکې ډېرې ښې شوې. موږ غواړو چې دا اړیکې نورې هم پراخې کړو. زموږ دا مهال روسیه سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نور مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
خواجه آصف پرون په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې بیا وویل چې د دوی په اند په افغانستان کې د داعش میرا زیاته ده.
زموږ په اند په افغانستان او په ځانګړې توګه شمال ختیځ کې د داعش ډلې شمیر د طالبانو له هغو ځینو ډلو څخه زیات شوی چې شاوخوا هره ورځ کابل او امریکا ذکر کوي. خو کابل او واشنگتن په افغانستان کې د داعش د موجودیت او یا د داعش د ډلې د پراخېدو په اړه رښتینی تصدیق نه کوي.
د خبری غونډې پر مهال د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل له بده مرغه په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو د زیاتې مودې لپاره موجودګي هم هیڅ سوله او ثبات نه دی راوستي.
موږ د افغانستان دننه او د دې هیواد شاوخوا ته ځانګړی پام کوو. موږ د افغانستان د خرابیدونکو امنیتي حالاتو، د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو، د نشه یي توکو ګواښ او د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د داعش د ډلې پیاوړي کېدو په اړه ګډې اندېښنې لرو.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو پر ضد پریکنده ګامونه پورته کړي. دغسې افغان چارواکي بیا وایي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره وسلوال نه وي ځپلي، تر هغې په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی. خو پاکستان وایي چې د وسلوالو ضد بې له توپیره کاروایي کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې داعش ډله مناسب مرکزونه نه لري او تر ډېره ځپل شوې ده.
په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي. اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري. که کوم څو نفر هم موجود دي، هغه هم کې یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي. څه حرکت یې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې نور داعش په افغانستان کې نشته دی او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خواجه آصف سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي، دفاعي او په بیلابیلو شعبو کې د همکارۍ لا نورې زیاتولو لپاره لاره هواره کړي. د ملګرو ملتونو فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په هغه تجویز تر درې میاشتو پورې عمل درآمد ځنډولې چې پکې غوښتنه شوې چې د پاکستان نوم دی په هغه فهرست کې شامل کړي چې د ترهګرو سره پکې مالي مرستې کیږي. خارجه وزیر خواجه آصف چې دا وخت د روس په څلور رسنی سفر دی، د دې ګام هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د پاکستان هڅو رنګ راوړو او پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شو. خواجه آصف هم په دغه پیغام کې د ملګرو ملکونو لخوا له پاکستان سره د ملاتړ مننه وکړه. دا چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس څه دی، داود خټک په اسلام آباد کې له اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی سره په دې اړه دا مرکه کړې ده. راځي چې وویرو.
فائنانشل اکشن ٹاسک فورس چې دا اقوام متحده ذیلی اداره ده، دا کوي چې د اقوام متحده لپاره رپورټینګ کوي چې بای کم ملک کې دینو هغه کې ترهګرۍ لپاره چې کوم پیسې دي هغه ورکړل کیږي او کم ملک کې د پیسو چې کوم تفصیل دی دا هغه زیات خدشات دي یا ثبوتونه دي. درې قسمه ملکونه لسټ جوړوي چې هغه خلک هغه باندې هیڅ شک نه برین کې دي، هغه مشکوکي برین کې دي، هغه ته بلیک وایي چې هغه باندې ثبوت دي. نو پاکستان مخکې هم مشکوک پاتې شوی دی، نه هغه له مخکې بیا د مشکوک نه کوز کړی اوس بیا د مشکوک
دی کې ویل شوی دی چې درې میاشتو د پاره پاکستان دا ځنډول شوی دی. نو آیا درې میاشتو نه پس به د دې بیا اجلاس کیږي او بیا به په دې باندې غور کیږي؟ دی کې د پاکستان د پاره څومره د خوشحالۍ خبره ده او څومره د خفګان خبره ده؟
اول خو د خفګان خبره دا بنیادی چې پاکستان را ولې غه گری لسٹ یعنی چې د مشکوک په لسٹ کې را ولې غه. نو دا چې کله مخه ته خبر راشي نو هغه دا چې پاکستان باره کې به هغه سره سره معلومات کوي کنه، هغه معلومات ځینې هغه په خپل ویب سایت باندې هم کوي، خو زیات هغه د خپل اجلاس لپاره محفوظ ساتي او هغه باندې کنفرم کوي، خلک لکه هغه خبر کوي تور په لګي او وایي چې جواب راځه.
دا د پاکستان لپاره د تشویش خبره نه ده چې برتانیا غونې ملک هم په دې کې شاملېږي؟
ورته دوه سیزونه داسې دي چې ترهګري او علاقائی شخړې یعنی د کومې نتیجې جنگونه جوړیږي دا داسې خبرې دي چې هغه کې هغه دا ملکونه چې دي نو هغه د دوستۍ باوجود هغه دا کوشش کوي چې بای دا
د پاکستان په سعودي عربستان کې یا په دوبی کې یا نور چې کوم د میډل ایسټ هیوادونه دلته ډېر زیات خلک دي او اکثره خلک د حوالې په ذریعه پیسې را لیږي نو آیا دغه سیستم هم ورسره خرابېدی شي د کدا سې یو سټیپ مخې ته راشي
جی حوالہ کې تقریبا نن دولس کاله مخکې دا خبره شروع شوه آفس آف فارن ایسټس کنټرول او سی اے ایف د امریکې یو اداره ده وزارت خزانه باندې کار کوي دا غي نو هغه ادارې دا وي چې به ځینې ملکونه چې دي هغه چې کوم حواله په ذریعہ باندې ترانزیکشن کوي یا تفصیلات پی نو هغه مشکوک دي نو هغه کې یو پاکستان هم نو چې کله پاکستان سره تعلق لري هغه مشکوک تفصیلات نو بیا دا کیږي چې هغه باندې سټیټنګ دی واشي نو پاکستان کې د نېشنل بانک چې کوم سرکاري بانک دی او نور بانکونه دا هغه باندې یو مانیټرینګ شروع شو نو پته ولګی دا چې واقعي ځینې تفصیلات دي نو دا هغه جواب نشته نو پاکستان سره تعلق لرونکي ځینې خلکو کاروبارونه چې دی هغه سیز کړل دا هغه باندې بندیز ولګو چې ته بهر ملک کاروبار نه کوي سر
تاسو د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مرکار دله چې زموږ همکار داوود خټک ور سره کړی و د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مستقل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د پاکستان سینټ د ګل پورس په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره وار لمخه د موجودو حلقه بندیو کارولو یو قرارداد منصور کړي ځینې قبایلی مشران وایي د دې لپاره چې د هیواد پرسته سرشمیرنه کې د قبایلو آبادی په سمه توګه نه ده خودل شوی ځکه نو هلته انتخابات باید پر پخوانیو حلقه بندیو وشي خو ځینې قبایلی مشران بیا پر دغه قرارداد نیوکې کوي وایي چې پرسید به احتجاج کوي تفصیل په دې رپورت کې اورو د پاکستان سینټ په قبایلی سیمو کې پر پخوانیو حلقو د عامو انتخاباتو لپاره د قرارداد منظوري ورکړې ده دا قرارداد د کرمې جنسینا سینیټر سجاد توري وړاندې کړی و او د قبایلي مشرانو په وینا اوس به د منصورې لپاره قومي اسمبلی ته هم وړل کیږي د مسلم لیگ نون ګوند او د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د دې قرارداد په اړه وایي
کوم نوې سینسس رپورت چې راغلی دی نو په هغې باندې دا په ټول پاکستان کې یو بحث و چې په نوي سینسس باندې هغه وشي که په زور باندې وشي الیکشن وشي نو په دغه کې د کوربه ایجنسۍ آبادی کمه شوله او د نورو ایجنسیانو کمه شوه د باجوړ ایجنسۍ آبادی ډېره زیاته شوله نو دا ګنګوسې روانې دي چې ګنې هغه دریم سیټ باجوړ ته روان دی ځکه چې باجوړ له ټول فاټا تقریبا 26% جوړیږي زمونږ یو ورور کوربه ایجنسۍ سره تعلق دی او دغه سیټ د کوربه ایجنسۍ ته روان و چې دا سیټ باجوړ ته جنو هغه دا سینټ نه دا قرارداد پیش منظور کړی دی نو که داسې وشي نو دا به یو ډېر لوی پنډورا باکس پولا شي دا دولس سیټونه به اوس په آبادۍ باندې تقسیمېږي په مختلفو ایجنسیانو باندې
شهاب الدین وایي باید په قبایلی سیمو کې د آبادی په بنیاد حلقہ بندی تقسیم کړل شي د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اسد افریدی بیا وایي دا قرارداد ورته د منلو وړ نه دی او باید نوې حلقہ بندی وشي
خو دا خیال و چې چونکې فاټا ته به په 2018 کې په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ملو شي دا خو بیا فاټا دی دا تیر جدوجات چې څومره وشو د هغې سره خو بیخي انحراف دی او ډېر زیاتی دی د فاټا د خلکو سره دی چې دا کومه لوبه وکړه که دی په یوه هفته کې دا خبرې نه کوي نو مونږ به د پریس کلب مخې ته درنه ورکوو د درو ورځو دپاره فاټا سیاسي اتحاد د ټولو خبرو خلاف احتجاج کوو
د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د کرمې د ان ای حلقې زیاتره خلک اوس هم د پوځي عملیات تلوجه بې کوره دي نو باید چې په پخوانیو حلقہ بندیو ټولټه کني وشي
دا خو په سینټ کې دا قرارداد پېښ کړو زمونږ د فاطا سینټرانو
او زمونږه م الیکشن کمیشن سره په دې حواله باندې خبریم شوې دي او په چکم الیکشن اکټ 2017 هغه کوم دغه شی ریکمند کړی شوی دی چې د فاتا کم سیټونه دي 12 د په 12 باندې پاتې شي، ځکه چې د فاتا خلک د حالات د وجې نه آی ډی پی شوی دي او پسې نه شوی، نو د دغه وجې نه په چکم په مردم شماري کې په دوس سنسس کې هغه کمه هلکې کې آبادی کمه راغلې، نو دغه وجې نه چالتہ خلک ای جی پی دی نو پر روانہ بردو شماری کی بدیا صحیح فیصلہ کی یوز دے نوے سینسس کے ہما ذرا طریقہ بند دولس ممبر دی قومی اسمبلی دا دولس والے دے برقرار پاتی
دا پاکستان پا قومی اسمبلی کی دا محل دا قبائلی سیمو لپارا دولس او کے دی او دا زیاتر قبائلی مشرانو پا وینا دا حیوات پا رستے سرشمیرن کی دا قبائلی سیمو آبادی کم آیا دکل شوی دا خو شہاب الدین وائی کا پا قبائلی سیمو کی دا پخانی و حلقہ بندی و خبرہ دا مردم شمارے لوجی پر سے پاتے کرل شوا نو دا باس پنور صوبوں کی ہمرا پرتکے دیشی و انتخابات و تزیان رسولی شی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پرسیو کې د پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو د پښتنو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره او ناشته وکړه. دا چې پښتنو ولې د احتجاجونه کوي عمدا لاملونه څه دي په دې اړه د شاهین بنیری په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پښتون لاریون په نوم د روان کال د فروری د وړومبۍ نیټې راهیسې روان احتجاجي مظاهرې اوس سوات او باجوړ ته هم غځېدلې دي. په دغه سیمو کې مظاهره چان په امنیتي پوستو د زورولو، ماورای عدالت قتلونو، خراب امنیت او امنیتي ځواکونو لخوا په ولسي وګړو د تشدد پر ضد اواز اوچتوي او له ریاسته غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو اوسیدونکو په شان د دوی حقونه هم ومني. هغه څه لاملونه دي چې دا مهال یې له وزیرستانه تر سواته او باجوړه ولسونه راپارولي دي. په دغه اړه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي د روانو جنګونو او بېقرارۍ سره د پښتنو په ټولنه کې ډېر سماجي او فکري بدلونونه راغلي دي او ولس غواړي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي.
فاتا تیرو پیندلو شوشلو کالو کې خوده دې ظلم وکړو یو لسم به ستمر نه پس خدا بیخی یو قسم ته د دهشتګرد ته اوس پارل شو د جنگ چې وشو جنگ کې ډیره تباهي شو بیا خلک بې ځای شو بې کور شو یو خدای استبداد جبر خلکو وکړو بل دا چې سماجی تبدیلی راغلی دي بل دا چې د فاتا خلک چې بې کور شو نو خاریو ته راغلو نو خاري ژوند ته مخامخ شو شعور چې راغی دا یو طرف تھا اور بل طرف سے سیاسی طور پر مکمل بے واقع دی دا فرق سے تضاد سے دا ہم جدید باعث ہو بے خصوصاً دی پزبانانوں کے سیاسی پارٹوں میں مودی مدیرہ سے کروندے کے ولے آگ وہ چتر ضروری دیکھنا.
په سوات کې تاریخ لیکونکي او لیکوال ډاکټر سلطان روم بیا وایي د تاریخ په اوږدو کې په دغه سیمه کې مزاحمتي تحریکونه راوچت شوي دي او دا لړۍ لا ولاړه نه ده. نوموړی زیاتوي باید ریاست د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی ستونزې هوارې کړي.
هر کله چې ظلم او زیاتی او سختي دي او ډېر وخت پورې شوي خلک مجبوران راپاسي دا مخکې ما په خپل یو کارمونو کې لیکلي وو چې هر کله د سترو په حال یې نن په رزلټ سره وځي که نه ریاستي په دارو د په هر کله راغوي نه حق قانوني حق نه لري او کله ولسته راځي دا غیر به دا ولسته یې صرف کوي خصختي که نه.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې دا نوې مزاحمتي تحریک د ځوانانو دی ځکه چې روایتي مشران د نوي دور د غوښتنو نه ډېر نه دي خبر. په پېښور پوهنتون کې د سیاسي چارو استاد ډاکټر نورین نصیر وایي مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او باید د هغوی د قربانو قدر وشي، خو نوی کل اوس په دې پوهه دی چې خپل اواز څنګه واکمنو ته ورسوي.
زمون کی کم کا زوان کول دے اخ پوی کی نہ چے ددی جنریشن جس تے غخت نہ دا اغا بدی سن گری تن سائل کئی سکا چے ای یو زو ٹریڈیشنل سوچ والا دی رونو تا نکانو تا بماوی چے تا سو ولی آواز نہ رو چتول اغا دی تا نہ دا اخی دا پخندا شوی سوشل میڈیا نہ آواز رو چتے دو تے سمون کا جنریشن سره دا مو شو چې موږ په جنګ کې ویم شو.
د یادونه وردا چې د پښتون ژغورنې تحریک د سوري لاندې په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت نورستو په وزیرستان کې د ولس ځنې غوښتنې منل شوې دي چې دا غي نورستو اوس د سوات او باجوړ خلک هم د خپل غوښتنو په حق کې د احتجاجي مظاهرو لپاره راوتلې دي.
د سولې پر لور
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند ته سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته نه امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې له ډېره وخته په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمي نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیږي. د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر له اجاز ګل سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اجاز ګل مشال رډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب یې هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د یوې کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې وویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د نور لسوا تسلو وختم او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړی دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. ان په هغه محل هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیو غانی او سینما غانی موجود وي. نو خبره مې له هغه محل شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیجیے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا ہوں.
لفظوں نے خرابی کی.
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے. ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اجاز ګل تر دې وړاندې هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وایي وروستي کتاب لپاره د حقایقو او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمي نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اجاز ګل په دې اړه وایي
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو له یادونې پرته هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمونږ اولنی فلم وو چې په 1970 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغه فلمونو له لاسه د سټوډیوګانو رڼاګانې قائمې وې. موږ ټولو ته پکار دي چې د پښتو فلمونو له جوړونکو اکټرانو ډایرکټرانو پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
آؤ دخیرت لیونی نہ مخ کی سوچ تھی اور نہ دیش کے پوتا کی مرا میں ہمیشہ پاکستان بنا پائے گا. کم کی جان تچوائی ان میں دستانہ دا درگی اوپر سما کہ بیا چھتا کہ بیا چھتا چاہ تو سری زدت پا بدو درگو نہ گورے انہیں گورے.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز ګل وايي په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوت په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او اوس په خبر کې د ماخام پینځنی مې بجې کېدونکې دي د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان د بونتور وزیر خواجه آصف وای د دې لپاره مسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه آصف بیګاله مشال په خبرو کې ویل دوی غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي. د امریکا لخوا هغه ګامو تر درو میاشتو دندول شوی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې چول وکم چې پر ترګرو د مالی سرچینو بندول لپاره مناسب ګامونه ناخلي. دا خبره د پاکستان د بونتور وزیر بیګانه وخت پر خپل ټوئیټر پاړه په خبره کې بیان کې کړي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته سخته سزا ورکړل شي. د باجوړ له مامونو سره تعلق لرونکي احمد شاه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی وو د فروری په 15 په کراچۍ کې وتښتول شو او په 18 یې مړی وموندل شو. حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د مسلم لیگ نون لخوا د عدالت ضد فعالیتونو خلاف به په اسلام آباد کې خلک راټولوي او دا به ثابتوي چې پاکستاني ولس له دې سره ولاړ دی. که څه هم نواز شریف پر دې اړه څه نه دي ویلي خو دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف په تور پورې کړی چې عدالت د دوی پر ضد ناسم ټکي کاروي. روسو د هغه غټي حمله دفاع کوي چې روسیه او شامی جنگي جازونو د دمشق په مضافاتو کې کړي. یو خپلواک څارونکي وایي چې په دې برید کې په تیرو دوه ورځو کې 250 ولسی وګړي وژل شوي. او سبا په دوبی نړیوال میدان کې د پاکستان کرکټ سپر لیگ ټورنمنت پیلېږي چې په کې وړومبی میچ هم سبا د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د پاکستان په ځایي وخت 10 بجې شروع کیږي.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو اوس په د هارون بچا نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
له پاکستان په انګریزي ژبه خبریدونکو ډان رسپانی خپل اداریا د غهوات په کامی سملا کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ګل دورځي وینا ته ځانګړي کړي. نوموړي ویلي د ولس منتخب استازي باید د قومي دارو د رول او د پارلمان د بلادستای په څیر موضوعاتو بحث وکړي. اداریا وایي که د دې خبرې په کولو سره د مسلم لیگ نون ګوند هدف دا وي چې مشر یې نواز شریف ته به یو وار بیا د حکومتي چوکۍ ترلاسه کولو موقع په لاس ورشي نو دا هڅې به ځای ونه نیسي. د داسې یوه بحث په نتیجه کې ښایي په پاکستان کې جمهوري ادارو ته تاوان ورسي. اداریا کاږي البته په پارلمان کې د هیواد د مهمو ادارو پر رول او اختیاراتو جدي او مانخیز بحث به د جمهوري نظام د پیاوړتیا له چارو سره مرسته وکړي. د اداري تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د ګوند ملګري د سپریم کورټ پر وروستیو پریکړو نیوکې کوي خو دا خبره هم پر خپل ځای سمه ده چې په سیاسي معاملاتو کې د عدلي د مداخلې پر موضوعاتو باید پوښتنې راپورته شي. د دې ترڅنګ د بهرنۍ پالیسۍ او کورنۍ امنیت په چارو کې د سکیورټي اسټابلیشمنت نفوذ هم تر پخوا ډیر شوی. اداریه زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم عباسی او د مسلم لیگ نون مشران له ځان سره هم دا حساب باید وکړي چې د پارلمان د رول په کمزوري کولو کې خپل د دوی څومره لاس دی. بلخوا د پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې اداریه وایي د بلوچستان حکومت د صوبې د امنیت ښه کولو لپاره د پاکستان له مرکزي حکومت د اضافي پیسو غوښتنه کړې. مرکزی حکومت په جواب کې ویلي په یو صوبه کې د امن او امان مسله د صوبایي حکومت ذمہواری ده او د بلوچستان حکومت باید په دغه برخه کې ټول ضروری اقدامات وکړي. هو مرکزی حکومت ویلي په دغه چارو کې د بلوچستان حکومت سره هرې ممکنه مرستې ته تیار دی. اداریه زیاتوي د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره اړینه ده چې په بلوچستان صوبه کې امن پر ځای اوسیدونکو ته د یو ښه ژوند کولو ډاډ ترلاسه وي.
او د نړۍ مطبوعات
دی ټایمز رسپانې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان له بشرا وټو سره د دریم واده او دغه په سیاست یې د ممکنه اغیزو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بی پولو خبریالانو سازمان په یوې لیکنه کې ویلي په افغانستان کې طالبانو له ځینو خبري ادارو پیسې غوښتې دي. تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د عمران خان یوې پخوانی میرمن پر نوموړي تور پورې کړی چې هغه مخلصه نه دی. دا په داسې حال کې دا چې عمران دریم واده کړی. د خان سیاسي مخالفین اوس کوشش کوي چې د نوموړي له خپلو میرمنو سره اړیکې داسې پیش کړي چې وښایي عمران د باور وړ نه دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې خلک پیرې موریدۍ ته ښه نه ګوري. نو د عمران نوې میرمن چې یوه پیره ده، نو داسې اندېښنې شته چې کېدای شي د عمران دغه نوې واده د ده سیاسي ملاتړ راکم کړي. عمران خان له دې مخکې د برتانیا له یوې مالدارې ښځې جمایما ګولډسمیت او بیا یې د بی بی سي له یوې پخوانۍ خبریالې ریحام خان سره واده وکړ، خو دواړو ته یې طلاق ورکړې. د پاکستان یو خبریال عمر چیما تېره میاشت ادعا وکړه چې عمران د جنوري په لومړۍ نیټه واده کړی، خو عمران د دې په ځواب کې وویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کارونکي اغلې بشرا ته احترام ورکړي ځکه چې هغه له یوې مذهبي کورنۍ سره اړیکې لري. د عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان وړ مورز ویل که څه هم عمران خان د دې پخوانی خاوند دی، خو د دې په خبره پر داسې کارونو نوموړی د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. د دې په خبره چې کله عمران د دې خاوند وو، نو بیا یې هم په دا قسمه کارونو کې لاس درلودو. بلخوا د بی پلو خبریالانو سازمان په خپل یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې د ځینو رسنیو مالکانو ته ویلي دي چې هله به ورته د کار اجازه ورکوي چې دوی ته ټیکس یا مالیه ورکوي. د طالبانو لخوا په هدف شو رسنیو کې په غزنی ولایت کې یو شخصي ټی وی چینل اهم دی. د کلی د اوسما په نامه ریډیوګانو څخه اهم طالبانو پیسې غوښتې دي. د دوانو راډیوګانو ته ویل شوي چې خپل آمدن دې په ډاګه کړي چې دا رنګ ټیکس ترې واخیستل شي. په عین حال کې چارواکو بیا ادعا کړې چې حالات تر کنټرول لاندې دي او هغوی دې رسنیو ته خوندیتوب ورکولی شي. د بی پولو خبریالانو سازمان د ایران او افغانستان څانګې مشر ویلي دي په داسې حالاتو کې باید د رسنیو او خبریالانو تحفظ د افغان چارواکو لومړیتوب وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 15 1300 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان لپاره د سویډن هیواد ځانګړي استازي لینارټ لینس د ګلپورس په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان لمرستیال سفیر زردشت شمس سره ولیدل. خاغلی شمس ویلي د دوی خبرې تر ډیره د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په چارو وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي په هیواد کې مشت افغان کډوال باید زر تر زره افغانستان ته ستانه شي. په دې اړه تفصیل د هارون بچانا ورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي له دوی سره چې کله هم د بهرنیو مرستندوی هیوادونو استازي لیدنې کوي، نو ټینګار یې پر دې وي چې افغان کډوال خپل هیواد ستنېدو ته باید په زوره اړ نه کړل شي. د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره د سویډن هیواد له ځانګړي استازي لینارټ لینر سره یې خبرې تر ډیره د افغان کډوالو په باعزته توګه خپل هیواد ته د ستنولو پر موضوع وڅرخېدې.
که چیرته پاکستان په زور باندې د دغه کډوالو وستلو باندې پیل کوي، نو په هغه صورت کې به بیا د افغانستان حکومت سره آمادګي لري او یا به په کډوالو باندې تاثیرات سوي، د دواړو هیوادونو په اړیکو به تاثیرات سوي. نو دا یو موضوع ده چې هر کله چې داسې جګپوري مقامات راځي، نو په هغې اړه د بحث کوي، هم د پاکستان خوا سره کوي، هم زموږ نظر اخلي. د دې خو دغه هم دا چې کډوال بشري موضوع ده، د سیاسي مسایلو ښکار نه شي، خو هغه هم هیلمند چې پاکستان د ټول موضوعات ته په کتو تصمیم ونیسي.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د راتلونکي مارچ میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو بیا روانه میاشت په جرمني کې د امنیت پر موضوع جوړ شوی یو کانفرنس ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودیت موضوع په یادولو سره په دغه اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. جنرال باجوا وویل وسلوال د افغان کډوالو په کیمپونو کې پټیږي او ځکه نو دوی غواړي دغه کیمپونه خالی او کډوال بیرته افغانستان ته ولاړ شي. خو په ورستیو کې نړیوالو رسنیو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لخلې په رپورټونو کې وویل دوی فکر نه کوي په افغانستان کې ژوند خوندي دی او ځکه نو هلته بیرته تک ته زړه نه ښه کوي. یو افغان کډوال څو ورځې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته وویل
نو خوشلار ستنی نه مرګ تړلای دا برم حکومت نه پرې دی اولاندم دوی نه پرې دی کدا اولګه تندې ممدل تبه تیرو مرخو بنه کنه.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د افغان کډوالو د اندېښنو ته اشاره وایي. دوی د سفارت په کچ له خپلو کډوالو سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې هغوی اړ کړي په رضاکارانه توګه بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي.
مونږ باید دوی ته د دوی بچیانو ته د زده کړو زمینه برابر کړو. دوی ته هغه بنیادي د صحت اسانتیاوې باید برابرې شي. دوی ته د اوسېدو لپاره ځای پیدا شي چې هغه ټولو کې بنیادي ده. نو یو تعداد کډوال تک دغه اسانتیاوې برابرې شي، دوی بیرته خپل هیواد ته ځي. یو تعداد به دا وي چې هغوی ممکن لاړ نه شي، هغوی دلته زیاته سرمایه ګذاري کړې ده، ویره لري چې دغه سرمایه به د لاسه ورکړي. خو بیا هم 100% خو دا ټول کډوال نشي تللی. بهر حال زمونږ کوشش دا دی چې دوی وهڅو، تشویق کړو، خو د دوی په خپله خوښه باید دوی خپل هیواد ته ستنې شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې فبروري میاشت پر 18 وویل په راتلونکو 2 کلونو کې باید په پاکستان کې میشت ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. رپورټونه وایي دا مهال څه د باندې 2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي چې 2 لک پخوانی او 2 لک او 1000 نوي راجستر شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي په پاکستان، افغانستان او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د زیږون پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه زیاته ده. په پاکستان کې ډاکټران وایي خلکو ته د تعلیم او د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو نشتوالی د مور او ماشوم صحت ته د خطر لامل کیږي. حکومت باید د دغه حالت د لمن سوړلو لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره اداري یونیسف په خپل رپورت کې ویلي پاکستان په هوادونو کې یو دی چې پکې هر کال تر ټولو زیات ماشومان د زیږون پر وخت یا دغې سمدستي رستمړ کیږي. د یونیسف تر مخه په نړۍ کې هر ورځ شاوخوا 2000 ماشومان د پیدایش پر وخت مړ کیږي او دا شمېرې تر ټولو زیاتې په پاکستان، افغانستان او په ځینو افریقایي هوادونو کې رپورت کیږي. په اسلام آباد کې د پیمس روغتون د ماشومانو څانګې مشر حیدر شیرازی ایف پی ته په دې اړه ویلي چې په پاکستان کې په هر منټ کې یو
کومک تیرو وختونو ته وګورو نو دا شمېرې د تیرو 45 لسیزو راهیسې همدومره دي او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی.
په پېښور کې د ماشومانو ډاکټر سید عالم مسید وایي جراثیم، یخنی، ځینې بیماری او د صحت سهولتونو نشتوالی هغه وجوهات دي چې له وجې په پاکستان کې ماشومان د زیږون پر وخت مړه شي.
یو پیدایشي چې کومې بیماری وي، د میډیکل یا سرجري، د چا د ټکه متیاز لارونه جوړه، د چا ګردو کې فرق وي، د چا د خوراک نه نوی جوړه، د چا د هوا چې کوم پرپوس دی په هغه کې فرق وي، یا ځینې میډیکل مسلې وي لکه د زړه بیماریانې وي، د ملا شاته پیدایشي، د تیر دانه وي. په دې نه علاوه په دې نه هم زیات خلک د یخنۍ نه مري، د هغې نه زیات خلک د سپټسیم یعنی جراثیم ورته وشي او د هغې علاج ونشي. نو که مونږ وګورو نو د جراثیم والا په ټولنه زیات، بیا د یخنۍ دویم وي، یعنی نوی ماشوم چې یخ دریم چې کم دی دغه بیماری وي.
یونیسف وایي په غیر ترقی یافته هیوادونو کې په اوسطن ډبل په 0 ماشومانو کې ویشت او په ترقی یافته هیوادونو کې بیا 3 ماشومان د زیږون پر وخت مړ کیږي. ډاکټر سید عالم وایي په پاکستان کې زیاتره خلک د ماشوم او مور صحت په برخه کې پوهاوی نه لري چې له بچي د ماشوم پیدایش نه وړاندې د مور خوراک، آرام او پر وخت درملنې ته زیات پام نه کیږي.
فاټا خو بالکل شله ده، ملکن هم د صحت ته او د زمنګ د صوبې چې کم عام کلیوال علاقې دي په هغه کې د زمبس لګي، هغه مور ام د پیدایش په لپاره صحیح وخت کې اونرسي، په دې کې د میندو په بچی په پیدا کولو کې مرګ تعداد ام د ټولو نه زیات په دې سیمه کې دي. تعلیم هم نه خلکو پوئے چې موږ څه پوئ شو د مور چې کله بچی کیږي هغه الټرا ساوند او ټیسټونه ته ام نه نیوی کړي نو دغه هغه وجوهات شوي چې د کندو وجنه دومره زیات غبرګونه کی.
یونیسف په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې هر کال 2.6 میلیونه نوې پیدا شوي ماشومان د خپل ژوند لومړی میاشت له پوره کېدو وړاندې مړ کیږي. یونیسف په خپل رپورټ کې زیاتوي چې جاپان، آیسلینډ او سنگاپور هغه هیوادونه دي چې پکې د پیدایش وروستو د ماشوم د بچ کېدو موقع تر ټولو زیات دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. په پاکستان کې اوسیدونکو یو شمېر لیکوالانو په اردو ژبه په شعر او نثر کې کار کړی دی چې د اردو دانې طبقې پام یې ځان ته اړولی دی. پښتانه لیکوالان او شاعران په داسې حال کې په اردو ژبه په نوم ځلولو هڅه کوي چې عمومي تاثر دا دی چې پښتانه سم اردو لیکلی او ویلی نشي. نجیب عامر په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلي چې د نورو ژبو ویونکي متاثره کړي. په خپل منګل په نثر کې د اردو څو کتابونه چاپ کړي دي. دې په اړه وایي
ما په اردو کې قسم را کار کړی ما نثر کې کړی نو ما نثر لیکلې. نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي 500 سال او هغه پښتو کې هم دی خو ما بیا اردو کې مشباړلی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. لکه یو بل کتاب ما لیکلې فسانه کوفار. نو هغه فسانه کوفار کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب چلویخ تفسانه هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا خپرې کړې دي.
اسیر منګل وایي په نثر کې ځکه کار کړی چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه شاعري کول ستونزمن کار دی. خو د مهمندو ایجنسۍ لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ کړي اوس په اردو کې خپله شعري مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. دې په اړه راته داسې وویل.
مشترستان زما اردو شاعری دا او دا اوس می چاپ تا ور کړی دی درې سلو ورځې کې وراش ان شاء الله. نو اردو ته په دې لاړو چې موږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بله دا ده چې په اردو کې که موږ اظهار کوو نو هغه زموږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو ته رسي.
غلام حسین محب وایي که څه هم له مورنۍ ژبې پرته په نورو ژبو کې شاعري کول ګران کار دی خو دا چې د په اردو ژبه کې تر 14 جمعه ته زده کړې کړي نو ستونزه ورته نشته. له محب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم په اردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو په اردو شاعرۍ کې نوم ځلولو. حمزه بابا هم په اردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمله توګه واوښت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډیرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره بیا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې هم دا ویل کېږي مو خلک هم پوهېږي پر هغو پورو رسولم د دې ژبې
له دې علاوه اظهار الله اظهار او نورو ځینو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمایي کړې ده. په نثر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدي او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. له راشد خټک مې وپوښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثارو څومره تږي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ شو. دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته ایسته خوړل لوړ دغه دي لیکل دي دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښي.
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو پنجابیانو بلوسو او پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وایي په دې توانېدلی چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي، خو لا هم په دې نه دي توانېدلی چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چېرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکلنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د لوګر اوسیدونکو دولتي مامورینو ته په یوه غونډه کې د یاد ولایت نوی والی محمد انوار اساکزی ورپېژندل شو. د لوګر نوی والی وایي د امنیت ښه کول او بیا رغونه ورته لومړیتوب لري، خو د ده په دې کار کې له خلکو د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. نجیب الله الوخیلی درته تفصیل درکوي.
د لوګر نوی والی محمد انور اسحاق زای وای چې د خلکو په همکاري به د امنیت ټینګولو لپاره د بیا رغونې د پروژو په لیکدو ته زمينه برابر کړي. تیر ورځ د لوګر د نوی والی د معرفي او د پخوانی والی حلیم فدایي د رخصت او مخخې په مخه جوړه شوې غونډه کې محمد انور اسحاق زای خلکو او قومونو هم په خپلو کې د یو والی غوښتنه وکړه.
کله چې ز د لوګر ولایت رالم او د سپینځلو د ځوانانو مورال می ودیدې ماته قوت را مش باید اول کوشش وکړو د خپل علماي کرامو سپینجرو ځوانانو سره چې د امنیت باندې ډېر تمرکز ولرو. هغه منطقه کې چې امنیت راشي هلته انکشافي پلانونه هم په ښه ډول سره عملي کېدلی شي. بیا هم زما پیام ټولو لوګر شریفو خلکو ته متدینو خلکو ته دا دی چې لاسونه راونغاړو د وحدت لپاره کار وکړو.
د سلواغې په 28مه د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ لوګر، لغمان، کندوز، فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول، چې په دوی کې د بادغیس پخوانی والی محمد انور سغزی د لوګر د والی په توګه ټاکل شوی دی. د لوګر مخکینی والی حلیم فدایی د غونډو ګډونوالو ته وویل کدنده ولري او یای ونه لري په کلکه د نظام ملاتړ کوي.
خود خدای را امر او دل جمهور را امر او دل رسول امر نه نافرمانی نه سوچ دل جمهور را امر د سرغړونه چې محبس ته نیمولې کی زما د نظام د نظام حمایت په نظام کې کوچی او بیا مخالفت کوي دې ته موږ نه حرام.
حلیم فدایی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ماموریت پر مهال په مخ کې کوم مهم خنډونه وو، ول داسې خنډ او چالش نه و چې د دې کارونه دی وننګوي، خو د امنیت د ټینګښت لپاره یې وړاندیز وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو او د قاطع ماموریت د ځواکونو ترمنځ د همغږي او همکاري زیاته شي. د ولایتي شورای تنغړی ناصر غیرت وایي
د امنیتي ځواکونو هم یو څه ضعف و چې ولسونه د دولت د نظام مخالفینو په انحصار کې پاتې وو. اکثره پروژو ته لاره هواره نه شوه. تلونکي کال ته بیا په نظر کې نیول شوي دي. موږ له امنیتي ځواکونو او له ولس نه هیله دا ده چې دغه په تطبیق کې راغنده رول ولوبوي.
د لوګر د نوی والی د پیژندنې په غونډه کې د یاد ولایت د ګډو فرهنګیانو او مدني فعالانو لخوا د لوګر پخوانی والی حلیم فدایی ته د ښه خدمت او دوی سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله ډالۍ، تقدیرنامې او مننلیکونه ورکړل شول. حلیم فدایی دو کال و تمیاشتی د لوګر دیوالی په توګه دنده تر سره کړه. هغه لیدې په خو د څو کلونو لپاره د میدان وردګو والی وو.
دا مشال رادیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان کرکټ بورډ تر سار لاندې د تر سره کیدونکې پاکستان سپر لیگ لوبې د روانې فروری میاشت له 28 پیلېږي. په دې شل اووریزو لوبو کې یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. په دې اړه د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو چې دې ټورنمنټ لپاره په ویل شوې ځانګړې سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ لوبې د پنځشنبه ورځې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به په پنځشنبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 10 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان کې ترسره شي. دا کال به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې څلور دېرش لوبې ترسره کیږي چې درې لوبې به په پاکستان کې وي. د پاکستان د سپر لیگ پر ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې درو لوبو کې به دوی په لاهور کې وي او یوه لوبه یعنی پای لوبه یا فاینل به یې په کراچۍ کې ترسره کیږي. په تیرو ټورنمنټونو کې 15 لوبډلې وې، خو د دې کال په پی ایس ایل کې د پېښور زلمی، کوئټه ګلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچۍ کینګز او لاهور کلندرز ترڅنګ شپږمه لوبډله ملتان سلطان هم شامل ده. د پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په تر سره سو ټورنمنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټیډ او دویم پېښور زلمی ګټلی وو. کوئټه ګلیډیټرز لوبډله دواړه ځله پایلوبې ته وتلې وه، خو لومړی یې له اسلام آباد یونایټیډ او بیا له پېښور زلمی څخه ماته خوړلې وه. پاکستان سپر لیگ د کرکټ مشهور تجارتي ټورنمنټونو ته په کتو پیل شوی دی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوي ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي مندل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورئ. اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د بونو چرو وزیر خواجه سیف وایي د دې لپاره مسکو ته تللی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه سیف بیګا له مشالو سره خبرو کول دی غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي. د امریکا لخوا هغه ګام تر دریو میاشتو ځنډول شوی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول و کوم چې پر ترګرو د مالی سرچینو بندولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. دا خبره د پاکستان د بونو چورو وزیر بیگانه وخت پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړي بیان کړي. په باجوړ کې سلګونه خلکو نن بیا په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخته سزا ورکړل شي. د باجوړ له محمود سره تعلق لرونکي احمد شاه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی و د فروری په 15 کراچۍ کې وتښتول شو او په 18 یې مړه وموندل شو. حکومتي چارواکو لا هم پر دې سرج ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د مسلم لیگ نون لخوا د عدالت ضد فعالیتونو خلاف به په اسلام آباد کې خلک راټولوي او ثابت ویبا چې پاکستاني ولس له دلی سره ولاړ دی. که څه هم نواز شریف پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف تور پورې کړی چې عدالت د دوی پر ضد ناسم ټکي کاروي. روس د هغه غټې حملی دفاع کوي چې روسیا او شامی جنگی جازونو د دمشق په مضافاتو کې کړي. یو خپلواک څارونکی وایي چې په دې برید کې په تیرو دوه ورځو کې 250 ولسی وګړي وژل شوي دي. او سبا لپاره دوبی نړیوال میدان کې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټورنمنټ میچونه پیلېږي چې پکې لومبۍ لوبه هم سبا د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د پاکستان په ځایي وخت 10 بجې شروع کیږي.
اوریدونکو لنډ خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری دل هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موچونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویاند اسرار العالم مومن، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.